السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. د امریکا، اروپایي ټولنې او یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې دغه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگتن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یو ځای شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي او هغه د بشریت ضد جنایت دی. افغان یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو څو همکارانو سره د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. ښاغلی حقیقي پرون چهارشنبه په یوټیوب شبکه کې یوه ویډیو ایښي او وایي چې له زندانه ډېرې خاطرې لري.
نه غواړم چې د هېڅ ترخې خاطرې یادونه وکړم، غواړم له خوږو خاطرو ووایم. موږ زندانیانو چې په یوه خونه کې وو تل به مو له خپلو تجربو او ژوند څخه یو بل ته کیسې کولې. څه مو کولی شوی زندان و هر څومره چې د ترخو خاطرو ووایست هماغومره زندان نور هم تریخ کیږي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګونه ده. او امریکا پر څو ایرانی چارواکو د مظاهره چانو د ځپنې له کبله نوي بندیزونه ولګول. په دغو چارواکو کې د ایران لوی سرانوال محمد منتظری او یو شمیر پوځي مسؤلان شامل دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویلي د ایران لوی سرانوال محکمې هڅولې چې د مظاهرو پر مهال نیول شوو کسانو ته سختې سزاوي ورکړي. د ایران حکومت د نړیوالو له نیوکو او بندیزونو سره سره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړی او لسګونه اعتراض کوونکي د اعدام په ګډون په سختو سزاوو محکوم کړي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري مسئلو تفصیل اوري. د نجونو د پوهنتونونو بندېدو ته نړیوال غبرګونونه په پراخېدو دي. د سعودي او قطر په ګډون بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو دا پریکړه غندلې.
چرخه آموزش زنان
د نجونو د زده کړې بهیر چې طالبانو نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي زیانمن شوی و. خو دا چې طالبانو اوس دغه پریکړه کړې یوه کلکه څپېړې د ښځو او نړیوالې ټولنې پر مخ وهلې ده.
له لوړو زده کړو محرومې نجونې هم بوګنېدلې دي.
کتابونه مې کې خپل ځکه چې یوه کلمه مې نور نشوای جذبولای. د پرون نه زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
طالبانو له نیوکو سره سره ولې د نجونو پوهنتونونه وزنډول؟
ښکاري چې یو بل ډېر زورور واکسته دلته او هغه زه ډاډیم چې پاکستان دی هغه نفوس دی په طالبانو لري چې طالبان یې په وړاندې نشي درېدلی.
بېګا د کال تر ټولو اوږده یا د یلدا شپه وه. د تاریخي ارزښت په اړه یې درته راپور لرو.
دوی سپاره پخېږي او تر څنګ کومې میوې چې دي لکه انار، هندوانه دغه تیارېږي او ملګري سره کښېني بنډار جوړوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خرا غلي د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او د مختلفو بنسټونو چارواکو د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ورڅخه یې غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدل د نجونو او ښځو لپاره د یوه وحشتناک او بېرحمانه اقدام په توګه یاد کړی دی. ولکر توسک پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې د ټولو لپاره د مایوسۍ وړ په شاتګ دی. هغه زیاته کړه چې د ژوند له ټولو برخو په سیستماتیک ډول د نجونو او ښځو محرومول په نړۍ کې بېساري ده. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د محصلو نجونو په اړه د طالبانو پریکړه غندي. بوریل پرون په یو ټویټ کې وویل چې په نننۍ نړۍ کې دغه بېساری اقدام د افغانانو له حقونو او هیلو څخه سرغړونه ده او افغان ښځې په ټولنه کې له ونډې اخیستو بې برخې کوي. د بوریل په خبره جنسیتي ځورونه د بشریت په وړاندې جرم دی. د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونونو او د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې په فوري توګه د نجونو پر مخ پرانیزي. د دې سازمان د تېرې ورځې په اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان ته بسپنه ورکوونکي هیوادونه او نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغه ټپ په اړه چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ټول افغانان یې زیانمن کړي خبرې وکړي. سهار فطره چې له دې سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه اقدام یو وار بیا وښوده چې دوی د ښځو ضد دي.
چرخه آموزش زنان وقتی
د نجونو د زده کړې بهیر د روان کال په پسرلي کې چې طالبانو نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي زیانمن شوی وو. موږ پوهېدو چې یو یا دوه کاله وروسته به چې هېڅ د ښوونځي فارغانې ونه لرو نو د ښځو لپاره به هم هېڅ پوهنتون نه وي. خو دا چې طالبانو اوس دغه پرېکړه کړې دا په دې معنا ده چې یوه کلکه څپېړه د ښځو او نړیوالې ټولنې پر مخ وهلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه ټویټ کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو له اساسي حقونو څخه انکار کولو ته دوام ورکوي او اوس د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل. په عین حال کې د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو پر دغې پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان رئیس حسن ابراهیم تها پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه اقدام چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې د اسلامي همکاري سازمان ته ډېر مایوسوونکی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه خپله پرېکړه بېرته واخلي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو دغه اقدام ټول اسلامي هیوادونه حیران کړي دي. قطر چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه د طالبانو دغه اقدام مایوسوونکی بللی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه ډول اقدامات به د افغانستان پر بشري حقونو، اقتصاد او پرمختیا جدي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرسانی پورې بندې وي. نړیوال د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې غبرګونونه داسې مهال څرګندوي چې له دې مخکې نړیوالو د طالبانو لخوا ښوونځیو ته له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو پر تګ، د ښځو پر کار، سفر، پارکونو، لوبغالو او حمامونو ته پر تګ، اجباري حجاب او پر اعتراضونو یې د لګول شوو جدي محدودیتونو په اړه تل انتقادونه کړي او هغه یو له لاملونو بلل کېږي چې د نړۍ هېڅ یو هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر نورو لورو د طالبانو لخوا له پوهنتونونو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په وړاندې غبرګونونه ښودلي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ترې غوښتي دي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. یو شمیر ټیټپوړو طالبانو او د هغوی سرسخته پلویانو هم پر دې پریکړه غبرګون ښودلی. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو لپو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې طالبانو د نجونو تعلیم ته لژمنو سره سره ولې دا کار وکړ.
که چیرې د طالبانو خپلمنځي دریزو ته وکتل سي د دې په رهبري کې نو ډېری دریزونه په ټکر کې دي. کله چې د نجونو مکاتب بند شول هم ځینې طالبانو یا طالبانو مشرانو کاغذ سراج الدین حقانی و کانه سخانی و عباس ستانکزای و حتی تر ذبیح الله مجاهده پورې دوی د دې پریکړې مخالفت وکړ خو ونه توانېدلی چې دا پریکړه بدله کړي او نجونې مکاتبو ته ولاړې شي. نن پوهنتونونه بند شول او د دې هم دوی مخالفت وکړي. د دې مخالفتو څخه ښکاري چې د طالبانو مشرانو کې دومره قوي خلک لکه سراج الدین حقانی چې د طالبانو 50% دی لکه نشي کولی چې دا پریکړه بدله کړي. دې څخه ښکاري چې یو بل ډېر زورور واک شته دلته او هغه زر ډړایم چې پاکستان دی هغه نفوس چې دی پر طالبانو لري چې طالبان یې په وړاندې نشي درېدلی. یوه حلقه یا یو فریکشن هم په وړاندې نشي درېدلی.
آیا طالبان په دا ډول اقداماتو سره غواړي پر نړیوالو فشارونه زیات کړي چې حکومت په رسمیت وپېژني یا ورسره زیات تعامل وکړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې دوی دې مستقیما داسې فکر ولري چې
نړی باندې فشار واردی ترڅو دوی په رسمیت وپیژني، بلکې دا پاکستان د ستراتیژیک دیت یو برخه ده. په لومړي سر کې طالبان د راتګ سره سم پاکستان خورا ډېر لابي وکړه، لیکن طالبان په رسمیت ونه پیژندل شول. بیا په ورو ورو داسې اقدامات وشول، لومړی د انجونو پر مخ باندې د مکاتبو بندېدل، او بیا صفایي محکمې، او بیا د حدودو مسله، او اوس د انجونو پر وړاندې پوهنتونونو بندېدل، تر څو نړۍ دې ته متوجه شي چې همدلته ترهګري ده. پاکستان دا کار وکړ چې افغانستان د ترهګرۍ جغرافیه په حیث معرفي کړه، او دغه ټول بشري حقونه چې هلته نقص کېږي، تر څو نړۍ متوجه شي چې په دې کې مداخله وکړي. اوس مداخله د کومه ادرسه کوي؟ دا تر ټولو مهمه ده. مداخله به د پاکستان له ادرسه کوي، او کله چې د پاکستان له ادرسه د افغانستان قضیه ته نړۍ داخليږي، پاکستان به د تیرو 15 لسیزو په ځانګړې توګه د تیرو 20 لسیزو په څیر امتیازات اخلي، هغه که سیاسي وي، که اقتصادي وي، که نظامي امتیازات وي. او د پاکستان ډیری هغه اقتصادي برخه او نظامي برخه په همدغه د افغانستان په قضیه باندې ولاړه ده. همیشه په تیرو 15 لسیزو کې دی په میلیاردونو ډالر او خورا ډېر نظامي توکي او نور سیاسي روابط د نړۍ سره جوړ کړل، امتیازات ترلاسه کړل. نو دا پریکړه په راولپنډۍ کې کیږي. طالبان مجبور او مکلف دي چې دا عملي کړي. نړۍ به طالبان ته توجه کوي، په افغانستان په قضیه کې به داخليږي د پاکستان له ادرسه. نو زه په دې باور یم چې اصلي لامل او اصلي ټکی همدغه دی.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پلانډو څپو،
آزادۍ رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
یو شمیر محصل انجونی وایي د طالبانو وروستۍ پریکړې پر رواني وضعیت ډېره بده اغیزه کړې ده. دغه محصلان وایي په لوړو زده کړو پورې ډېرې هیلې غوټه کړې وې چې په راتلونکي کې به د خپل ځان، کورنۍ او ټولنې لپاره خدمت کوي، خو د دغه پریکړې له کبله دوی د راتلونکي په اړه هغه کوم خوبونه چې درلودل هغه په اوبو لاهو شول. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
زما امتحان او نور کتابونه مې کې خپل ځکه چې یو کلمه مې نور نشوي جذبولای، او د پرون زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
دا د کابل د طبي پوهنتون د استوماتولوژي د څانګې د وروستي سمستر محصله مینه حسن زید چې د طالبانو له لوري له پوهنتون څخه د منع کېدو په اړه ازادي راډیو ته خپل احساس بیان کړی و. د اغلی حسن زید په څیر ډېر نور محصلین جونې هم د طالبانو دغې پریکړې ژړولي او خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. په کندهار کې یو محصل چې نوم یې نه دی ښودلی، ازادي راډیو ته خپل احساس داسې بیان کړ.
واقعا چې جنې بدبخت دي، پرون زموږ امتحان ډېر ډېر مایوس، ځکه چې موږ ډېر امیدن درلودو د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ناهیلي شو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلې چې موږ درلودل چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټول پاتې شو. د
انجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو مؤسسو د دروازو د تړل کېدو په وړاندې په نړیوالو غبرګونونو کې که د طالبانو دغه اقدام له ښځو سره جنسیتي تبعیض، د انجونو او ښځو د زده کړې پر حقونو بربند تېری، یا هم په ټوله کې په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو او دې ته ورته کلماتو سره غندل شوی، دغه راز هغه د اوسني او راتلونکي نسل د هوساینې او د هېواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره هم یو ستر زیان بلل شوی دی. خو د کندهار ولایت یوې محصلې یو بل مهم اړخ ته چې هغه د ښځینه ډاکترانو او روغتیا پالانو لخوا ښځو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول د پام اړولی، او وایي که ښځې له لوړو زده کړو په تېره په طبي برخه کې بې برخې شي، نو د ښځو درملنه به څوک کوي؟
زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوې، آیا سبا ورځ ستا مېرمنه چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې نارینه ولادت ورکړي او که نه ښځینه ډاکټرو ته ولاړ اوسي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم ترڅو زموږ د پوهنتونونو په اړه بیا هم غور وسي. موږ د مشرانو پریکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي، خو که چیرې طالبان خپل داسې عمرو ته اوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي، نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط شي.
ازادي راډیو ته ډېرو نورو محصلینو نجونو هم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د طالبانو دغې پریکړې ډېرې ناهیلي کړي او خپل راتلونکي تیاره بولي.
پرون راز سما ته خبره اورېدلې ده، په ما باندې ډېر بد تاثیر کړی ده. د شپې خوب نه راغلی،
فکر کوم د یو افغان انجلۍ لپاره د ټوله دنیا تپه تیاره سوې ده. هغه هیڅ لاره نه لري سل دې تیاره نه ځان وباسي.
د یو شمیر افغان انجونو محصلانو د زړه درد و چې ازادۍ راډیو ته یې څرګند کړی و. د غبرګونونو په ترڅ کې په افغانستان کې د یو شمیر دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو په اعتراضي ډول استعفاوې هم کړې دي. په دوی کې یو هم ډاکټر عبیدالله وردک دی چې د کابل پوهنتون د ریاضیاتو پوهنځي د تطبیقي ریاضیاتو د څانګې استاد و. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې آیا استعفا د حل لاره وه؟
واقعا نن د ما لپاره خپل یو سخت ورځ و چې زه د خپل مقدس دند نه وروسته د لس یولس کلونو نه تیریږم. دا واقعا یو ډیر ښه آپشن نه و، یعنی مناسب آپشن نه و، خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کومه لاره هم پاتې نه وه. په تیرو شپاړس اوولس میاشتو کې ډیر زیات کوشش موږ وکړ چې په یو شکل باندې دغه کوم پروسه چې روانه ده دا ښه خاطه بوزو، اما له بده مرغه چې هیڅ کوم مثبت تغییر موږ نه وینو او ورځ په ورځ باندې منفي لوري ته ځي. نو په اوس وخت کې یوازینی آپشن چې پاتې و هغه هم چې ښه آپشن نه دی یا ښه انتخاب نه دی، هغه هم دغه و چې باید د اعتراض په ډول باندې د استادۍ څخه تیر شو او د خپلې دندې څخه استعفا وکړو، تر څو پورې حاکم چارواکي لږ تر لږه دغه ته پام وکړي چې یو څوک یا په پوهنتون کې استادان د دوی له دغه پرېکړې سره موافق نه دي.
کېدای شي ستاسې د دې پرېکړې پلویان هم وي، خو هغوی چې مخالفت کوي وایي که استادان استعفا ورکوي یا نور محصلان نه راځي پوهنتونونو ته، دا د حل لاره نه ده. دوی باید هڅه وکړي چې لا ډېر زحمت وباسي. مثال هغه نارینه محصلان چې راتلل حداقل هغوی ته خو به تدریس ورکول کېدای شوای که تاسې په پوهنتون کې پاتې وئ.
دا خبره تر یو ځایه پورې سمه ده چې لږ تر لږه باید نارینه محصلینو ته موږ تدریس باید کړی وای، اما په عین حال کې راځئ دې ته هم فکر موږ تاسو وکړو چې شپاړس میاشتو کې تاسو هیڅ کوم مثبت تغییر ونه وینئ، هیڅ کوم مثبت پرمختګ ونه ګورئ، څنګه به مناسب وي چې په دغه شرایطو کې تاسو خپلې دندې ته ادامه ورکړئ؟ او بدیل لار متاسفانه چې موږ ډیر زیات کوشش کړی دی، نو هغه خلک چې د بدیل لارې فکر کوي دوی دې وړاندې کړي چې تر دې بل کومه لاره مناسبه ده چې موږ هغه کار وکړو. د دې تر څنګ د پوهنتون یوازې دا ستونزه نه ده چې هلته د نجونو مخه نیول شوې ده، دلته ډېر زیات نور ستونزې هم شته. د دوی د پوهنتون په رهبري کې په ټولو علمي او اکاډمیکو بستونو کې غیر مسلکي کسان هلته ځای په ځای کړي دي او هغوی هلته دنده سرته رسوي. په دغه سیستم کې د موږ شتون هم هلته نور هیڅ کوم مثبت تغییر نه شوی راوستلی.
یوازې تاسې د پوهنتون له استاده استعفا کړې که نه نور استادان هم استعفا یې کړې یا
ما ته خو لږ تر لږه تر اوسه پورې دریو کسانو معلومات رسېدلي دي چې هغوی استعفا کړې ده. البته په مختلفو پوهنتونونو کې چې بعضې یو په کندوز ولایت کې دی او یو کس بل هم بدخشان که تخار پوهنتون کې دی، نو دغه معلومات ما ته راغلي دي چې دوی استعفا کړې ده، اما نور استادان هم دغه باندې فکر کوي چې څه باید وشي.
ښاغلی ورتک، ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟ نور استادان باید څه وکړي؟ محصلان باید څه وکړي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره؟ د دې لپاره چې نجونې هم وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
که نن موږ او تاسو تېرو شپاړسو میاشتو کې وګورو، دوی په اول قدم کې ښوونځي وتړل، خلکو عکس العمل ونه ښود چې دا به خلاص شي.
د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردګ و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې بیګا د کال تر ټولو اوږده یا د یلدا شپه وه. دا چې افغانان دا شپه څنګه لمانځي او تاریخي روایتونه یې په اړه څه وایي په دې اړه درته راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دغه ولایت څخه د روان کال له پیله تر اوسه د شاوخوا 209 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت وچه او تازه میوه، طبي بوټي، د ډبرو سکاره، پنبه او یو شمېر نور محصولات بهر ته صادر شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار سپین بولدک چمن لار پر دغه لار هر ورځ د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو صادرات پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي. له کندهار څخه بهر سشکال د وچه او تازه میوه په شمول د یو شمیر نورو توکو صادرات کم 209 میلیونه ډالر ته رسیدلی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي سشکال له دغه ولایت څخه تر 190 زره ټنه زیاته وچه او تازه میوه، معدنیات، د ډبرو سکاره، طبي بوټي، پنبه، وړۍ او یو شمیر نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي چې له اړخه یې څه کم 209 میلیونه ډالر ترلاسه سوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي د صادراتو دا لړۍ لا هم جریان لري.
سره د هغه افاتو او دا بیا وخت بارانونو او سیلابونو په دغه باندې بیا هم الحمدلله د کندهار څخه په تیرو اتو میاشتو کې 190,350 ټنه صادرات موږ درلوده چې په دې کې ډېره تازه میوه وه، وچه میوه وه، معدنیات وه، زغال سنگ وه او نور طبي بوټي وه، کومبه وه، وړۍ وې. دا ټول اقلام 190,350 ټنه کېږي چې د دې ارزښت 208,950,000 امریکایي ډالر کېږي.
بل خو د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سشکال ورستوي سیلابونو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د میوو او نورو کرنیزو توکو حاصلات 15% او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې بیا 15% زیانمن کړي دي. د دغه ریاست د کرنې امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي بارانونو 4,015 هکتار ځمکه تخریب کړې چې له امله یې سږني حاصلات زیانمن شوي دي.
4,015 هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړې او یا له منځه وړې ده. په مجموع کې کوایو چې په ځینو ولسوالیو کې تلفات لکه معروف ارغستان، بولدک 95% کې له منځه وړي او پاتې ولسوالیو کې لکه میانشین، نیش، شاولی کوټ، بعض ساحو کې بیا چې انځر زیات پکې کېږي 50% خساره یې بزګرو ته رسولې.
په ورته وخت کې سوداګر هم وایي تیرو کلونو ته په کتو یې صادرات زیات شوي خو لا هم د صادراتو په وړاندې ستونزې موجودې دي. د تازه میوې یو سوداګر بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د سپین بولدک پر دروازه ستونزې شته او یو موټر چې مخکې په 4 ساعته کې تر چمن ښاره پورې رسېده اوس تر 4 ورځو پورې وخت نیسي.
سږکال کاروبار سم دی خو د لارې مشکلات یې ډېر، تر چمنه پورې مخکې موټر به مو علاقه په یوه ورځ یعنی په 4 ساعته به اوښتي. اوس چې موټر علاقو په 3 ورځې په 4 ورځې باندې هلته په 4 ورځې باندې موټر راوړي چمن ته، پر لارې باندې مو څه مشکلات هلته په ګمرکې درولي بیا چې په لین کې سي، د لین څخه بیا په 2 ورځې کې دی چمن ته اوړي. باید چې ټاکسي او د کتارونو نه لینونو څخه موټران راوځي د ګمرکه سر، دا باید ژر لار ورکړو چې په تېره بیا ترباري ته دی، د ترباري موټران د ټیرو د موټرانو د کنټینرانو په مابینځ کې اوبه کوي.
د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي د سوداګرو د ستونزې له مسولانو سره شریکې کړي خو تر اوسه حل شوي نه دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیگا د سګ المریس کال تر ټولو اوګدا یا د یلدا شپه وا. یو شمیر افغانان وایي له ټولو ننګونو سره سره دوی د دغه شپې لمانځنې ته تدابیر نیولی وو. دا چې دا شپه څنګه لمانځل کیږي، خلک پاړه څه وایي او تاریخي روایتونه څه دي، تفصیل په دې راپور کې.
کال کے راشے وش پیلا کنا وہ غش پدی دیل دا وی پیا منانا
یلدا تل مریس کال تر ټولو اوږد شپه ده چې د خلکو په منځ کې شهرت لري. دا شپه د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې د خلکو په راټولېدو سره نمانځل کیږي. شاعره او فرهنګي فعاله خالده تحسین د دې شپې د نمانځلو په اړه وایي:
کله چې موږ وینو ځوانان د شپن منځي او یا زاړه د فردوسي شاهنامې لولي او د مولانا مثنوي او د حافظ غزلیات په ویلو سره د شپې ته روح او ځان وربخي، نو د یلدا شپه داسې شپه ده چې خلک په دې عقیده دي که په دې شپه چراغ، انار او د حافظ فعالیت ترڅنګ وي، دوی کولی شي د تودوخو او ګرم لمر د زیږون تمه وکړي چې د دوی روزګار به لا پسې روښانه کړي.
زایش خورشید داغ و گرم را داشته باشند که روزگارشان روشن و روشن تر بکنه.
دشته روایت له مخې د یلدا د راتګ جشن او خوښي اوه زره کاله پخوا لرغونو آریایانو ته رسیږي. دا د رڼا د زیږون خوښي ده چې تر نن ورځې پورې دوام لري. د پوهنتون استاد او د فرهنګي چارو پوه احمد غنی خسروي د یلدا شپې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر با سه جشن بزرگ خواسته باشیم برای نژاد آریایی برمشماری،
که وغواړو چې د آریایي نسل درې لوی اخترونه وشمیرو، نو د دې مثلث درې اړخونه به نوروز، یلدا او مهرګان وي، او نور جشنونه به د دې تر څنګ وي. خو د یلدا شپه ولې یلدا بلل کیږي؟ دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده، او د دې تر څنګ ورځ په شمالي نیمکره کې راپورته کیږي چې په حقیقت کې د ژمي انقلاب بلل کیږي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي سیده هم د یلدا شپې په اړه خبرې لري.
د یلدا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په دې شپه کې هغه دودیز خواړه پخیږي، او تر څنګ کومې میوې چې دي لکه انار، هندوانه، دغه خیریږي، او ملګري سره کښېني، بنډار جوړوي، د خپل د تیر کال هغه ماتې او لاسته راوړنې چې دي یو بل سره شریکوي، او د خپل د راتلونکي په هکله څه پلان لري هغه یو بل سره شریکوي، او د شپه سره لمانځي.
په افغانستان کې د یلدا د شپې فرهنګ د تازه او وچو میوو په ځانګړي ډول د انارو او هندوانو، د حافظ غزلونو، د مولانا مثنوي او د فردوسي د شاهنامې له کتابونو سره ژور تړاو لري. د یادونې ده چې د یلدا شپه په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا د افغانستان او ایران د غیر ملموس ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت شوه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140، 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو پر انټرنیټ هم د ازادي رادیو خبرونه 12 ساعته د سهار له وو د ماخام تر وو بجو اوریدلی شي. د وی پانی ادرس دی azadiradio.com. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. او سم تاسو پیغامونه
نن خوښان هغه کومي شزینا کارمندانی چدي، کوم نارینه چدي بهر داخل د ټول سخه کې وحی لرم چې اکلن که داخل کې کوم څوک څنګه سکولای په هر کې دي کوشش وسی. نن دې دې هیواد د هرې لور شاخ تر مسؤلینو پورې او تر نړیوالو ورسول سي. تاسې پوهیږئ نن زه خپل په ټول ژوند کې نن دغه شپه زه داسې وزنی شپه یادومه چې زه خپل پر احساساتو کنټرول نه لرم. نه پوهیږم چې په کومه طریقه د خپل احساسات کنټرول کړم. پس من د تاسو ټولو څخه د یوې خور په توګه دغه هیله لرم چې تاسو ټول هر هغه څوک چې کولی سي د هرې لارې څخه نن د دې دپاره یو کمپین جوړ کړي، او د ټول افغانستان د لوړو خویندو او ښځو شاغ تر نړیوالو ورسول سي.
طالبان دا حکم صدر کړی دا دومړی تیروتنه د طالبان نه دی، دا ډیر تیروتنه دوی کړی دا کله چې شروع دوی په حکومت کې ورسېدل او ښځو باندې ډیره بندیزونه راوړ. په دغه باندې ټول جهانیان خبره دي چې د افغان ښځو په څنګه بد وضعیت او شرایط کې ژوند کوي او ګزاره کوي. دا چې اوس دا خبره نشر کړی چې نجونې باید سپنتون ته ولاړ نه سي، نو دا خو ښکاره خبره ده. نو غواړي همداسې ورور د بیخي ښځه د جامانه حذف کړي، او دا تیر نمایی پورې همدا کار دوی کړی ده که یو نسل د تحصیل نه پاتې سي او دوی دانش ونه کړي، علم زده کړ نه کړي، زما په نظر یو هیواد د یو قرن لپاره عقب ته ځي، او د هغه نسل هیڅ کلم کولی نه سي یو چیرته ورسیږي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. همداسې جهل او جهالت په یو هیواد کې پاتې کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211.